نو اوریدونکو د ازادي راډیو یو ساعته پښتو خبرونه ته شرغلاست. د ماسپښین دوی بجې سوې. زه ملالی بشیر دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلي چارو وزارت وایي پاکستان پر افغانستان باندې وروستي فشارونه د ډیورنډ کرښې د منلو لپاره نه، بلکې د اوبو او نورو مسایلو پر سر راوستلی دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د کډوالۍ بحران د حل په خاطر په ګډ نړیوال مدیریت ټینګار کوي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې رویټرز خبري اژانس د امریکایي او مصري سرچینو په حواله وایي چې روسیې په لیبیا کې د مصر له پولیس سره خپل ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي، او دا راز اورو چې د قزاقستان په مرکز استانا کې نن د سوریې د جګړې د ختمولو په اړه خبرې پیلېږي. د دغو خبرونو د تفصیل مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي پاکستان په ډیورنډ کرښې کې د ستونزو پر رامنځته کولو او په کډوالو باندې فشار راوړلو له امله یو خطرناک سیاست پرمخ وړي. په سردار محمد داود خان روغتون باندې د تېرې اونۍ د پیښې د څرنګوالي لپاره د مشرانو جرګې لخوا ټاکل سوی کمیسیون وایي چې له وسلوالو سره د روغتون له دننه همکاري سوې ده. او د فاریاب امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت د شرین تګاب او د دولت آباد ولسوالیو کې اته وسلوال طالبان وژلي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. په سردار محمد داود خان روغتون باندې د تېرې اونۍ د پیښې د څرنګوالي لپاره د مشرانو جرګې لخوا ټاکل سوی کمیسیون وایي چې له وسلوالو سره د روغتون له دننه همکاري سوې ده. د مشرانو جرګې د کورنۍ او دفاعي چارو کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي نن د دغې جرګې په عمومي غونډه کې د راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې د روغتون ځینو چارواکو په دې اړه وظیفوي غفلت کړی.
دا معلومه خبره ده چې د سردار محمد داود خان په پیښه کې چې دغه خونړۍ پیښه سوې ده، دا هلته د ځینو مسؤلینو په همکارۍ او د ځینو مسؤلینو په حمایت دا خلک داخل سوي دي او دا موضوع پیښه سوې ده.
د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ څلورو وسلوالو د سردار محمد داود خان پر روغتون وسلواله حمله وکړه چې د چارواکو په وینا نه څلوېښت تنه پکې ووژل شول او شاوخوا نوي نور پکې ټپیان شول. د حملې مسؤلیت داعش ډلې پر غاړه اخیستی، خو حکومتي چارواکي یې پړه پر وسلوالو طالبانو راچوي. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي پاکستان په ډیورنډ کرښه کې د ستونزو پر رامنځته کولو او په کډوالو باندې د فشار راوړلو له امله یو خطرناک سیاست پرمخ وړي. د دغه وزارت سرپرست غفور لیوال نن په کابل کې خبریالانو ته وویل پاکستان هڅه کوي چې د ډیورنډ فرضي کرښې دواړو خواوو ته سیمې تخلیه کړي.
زموږ دپاره تر ټولو مهمه مسله د دې سیمې د خلکو سرنوشت دی. دا که د ډیورنډ د کرښې نه دا غاړه پراته دي که هغه د تاریخي پلوه دا یو ولس دی چې د ښکېلاک او د جبر په چاړه باندې بیل شوی دی.
ښاغلی لیوال زیاتوي افغان حکومت به د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو قومونو حقونه خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم پاکستان له لوري د افغانستان په یو شمېر سیمو راکټوي حملې روانې دي. ښاغلی لیوال وایي چې له پاکستاني لوري سره د ستونزو د حل په هدف خبرې روانې دي چې د نوموړي په وینا که نتیجه یې ورنه کړه نو خلک به په دې اړه تصمیم ونیسي. او د فاریاب امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت د شرین تګاب او دولت آباد ولسوالیو کې اته وسلوال طالبان وژلي دي. د فاریاب د امنیت قمندانې ویان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل دغه وسلوال تېره شپه ناوخته هغه مهال ووژل شول چې د ولسوالیو په امنیتي پوستیو حملې وکړې. د ښاغلي یورش په وینا په جګړه کې یو پاڅون کوونکی وژل سوی او یو بل ټپي سوی. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. تمه ده چې نن د قزاقستان په پایتخت استانا کې د سوریې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې پیل شي، خو اټکل کیږي چې د سوریې د حکومت مخالفان به په دې خبرو کې برخه وانخلي. د سوریې د حکومت مخالفو وسلوالو ډلو استازو پرون وویل دوی ځکه په دې خبرو کې ګډون نه کوي چې د سوریې حکومت او د هغې ملاتړې روسیې هغه اوربند ته درناوی نه دی کړی چې په تېر ډسمبر میاشت کې ټینګ شوی و. د مخالفانو یو ویان اسامه ابوزید وویل د اوس لپاره مو پریکړه داده چې په دې خبرو کې ګډون نه کوو ځکه روسیه په سوریه کې خپلو جنایتونو او د بشر اسد د رژیم له جرمونو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړی دی. تمه کیږي چې د استانه په نننۍ خبرو کې د ترکیه، ایران او روسیې حکومتي پلاوی برخه واخلي. روسیا او ایران د سوریا له حکومت ملاتړ کوي او ترکیه بیا په سوریا کې د هغو سنی وسلوالو په طرف ده چې غواړي د بشار اسد رژیم نسکور کړي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د سوریې په شپږ کلنه کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې شاوخوا 3 لکه کسان وژل شوي او میلیونونه نور کډوالۍ ته اړ شوي دي. رویټرز خبری آژانس وایي داسې ښکاري چې روسیې په لیبیا کې د مصر له پولې سره خپل ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. دا خبر د سه‌شنبې په ورځ د امریکایي او مصري چارواکو په ګډون د ځینو سرچینو په حواله چې نومونه یاد نه شول خپور شو. امریکایي چارواکو رویټرز آژانس ته ویلي چې د روسیې ځواکونو ځای پر ځای کېدل ښایي د لیبیا د پوځي قومندان خلیفه هفتر د ملاتړ لپاره وي. خلیفه هفتر په لیبیا کې د اوسني حکومت چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي مخالف دی. روسیې تر اوسه پورې په دې اړه څه ویلي او د مصر حکومت پر خپله خاوره د هر ډول روسی ځواکونو موجودیت رد کړی دی. د متحده ایالاتو په ختیځ ساحل کې د واورو د سخت طوفان له کبله سپینه ماڼۍ اړ شوه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل لیدنه د جمعې تر ورځې پورې وځنډوي. میرمن مرکل واشنگټن ته د سفر په مقصد پرون د برلین هوایي ډګر ته روانه شوې وه چې ټرمپ ټلیفون ورته وکړ او د طوفاني هوا له کبله د سفر له ځنډولو یې خبره کړه. سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د نن لپاره پلان شوی دا سفر د مارچ تر 18 نیټې پورې وځنډوي. مرکل او ټرمپ د لومړنۍ کتنې په اجنډا کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د مبارزې د ناټو د راتلونکي او د اوکراین د کړکیچ په اړه بحثونه چې واړه د امریکا او جرمن نږدې اړیکو ته اړتیا لري شامل دي. دواړه مشران به په ګډه خبري غونډه کې هم برخه واخلي. اټکل کیږي چې د مارچ تر 15 پورې به له واشنگټن نیولې تر باسټن ښارونو پورې د امریکا د شمال ختیځ په ډیرو برخو کې درنه واوره ووریږي. او د برتانیا پارلمان پرون نوښته هغه لایحه تصویب کړه چې صدر اعظم تریزا می ته له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو په اړه د خبرو صلاحیت ورکوي. د پارلمان ولسي جرګه هغه بدلونونه چې مشرانو جرګې د روانې میاشت په پیل کې په دې لایحه کې راوستي وو وروسته له هغې لرې کړل چې حکومت په دې معامله کې د برتانیا د ګټې په خاطر له محدودیتونو پرته د اقدام کولو لپاره د ازادۍ او پوره صلاحیتونو غوښتنه وکړه. له دې وروسته د لارډانو یا مشرانو جرګې هم دا لایحه له بدلونونو پرته تصویب کړه. د اروپایي ټولنې د وتلو لپاره د میرمن می خبرې اترې دروسته له هغې له ځنډ سره مخامخ شوې چې د سکاټلند لومړی وزیر نیکولا سټورجن ویل له اروپایي ټولنې د وتلو د اصولو له روښانه کېدو وروسته به سکاټلند د 2013 کال په لومړیو او یا د 2019 کال په وروستیو کې د خپلواکۍ لپاره بیا ټولپوښتنه ترسره کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه ولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي پاکستان پر افغانستان باندې وروستي فشارونه د ډیورنډ کرښې د منلو لپاره نه، بلکې د اوبو او نورو مسایلو پر سر راوستلې دي.
این جنگ وسیع منطقه‌ای و تروریستی فقط و فقط به خاطر دیورند است، این درست نیست.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د کډوالۍ بحران د حل په خاطر په ګډ نړیوال مدیریت ټینګار کوي.
باور مایی است که پدیده مهم مهاجرت ضرورت به یک مدیریت مشترک دارد.
د مشرانو جرګې او شمیر غړي او سیاسي کارپوهان وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو یو ځای راتګ به کړکیچ رامنځته کړي. د پکتیا خلک په خپل سیمه کې د روغتیایي خدماتو له کبله شکایتونه لري. په دغه سیمه کې د دولتي او شخصي روغتیایي خدماتو په اړه تحقیقاتي راپور خپرو.
ملکی شوبخانه کې د غریب سړي پوښتنه شته څوک بوک ولا کوي.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې اورک عزیزان خبريږي. تاسو ازادي رادیو اوري. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي پاکستان په افغانستان باندې وروستي فشارونه د ډیورنډ کرښې د منلو لپاره نه، بلکې د اوبو په ګډون د یو لړ سیاسي اهدافو ترسره کولو لپاره راوستلي دي. د دغه وزارت سرپرست غفور لیوال نن په کابل کې خبریالانو ته وویل افغانستان به په دې اړه د هیڅ چا فشار ته غاړه کښېنږدي. په دې خبري غونډې کې زموږ همکار اکرام الله اکرام هم ورغلی و او اوس مهال د کابل په سټوډیو کې دی چې موږ ته په دې اړه د نورو معلوماتو راکولو لپاره چمتو دی. سلام اکرام صاحب.
ډېره زیاته مننه ملالې جانې.
مهرباني اکرام صاحب. مننه اکرام صاحب د دغې غونډې په اړه نور معلومات را سره شریک کړئ، مهرباني وکړئ.
لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت نن په یو خبری غونډه کې ویل چې افغان حکومت د پاکستان د تیری په وړاندې ځکه بل مثل عمل باندې لاس نه پوره کوي چې د ډیورن کرخې دواړو غاړو ته پراته قومونه خپل ولس ګڼي او حکومت ژمن دی چې حقونه تامین کړي. د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر ښاغلی غفور لیوال نن په یو خبری غونډه کې ویل د پاکستان هغه ورسته کړنې چې د افغانستان په وړاندې تر سره کوي د ټولو نړیوالو نورمونو او خ غونډیتوب خلاف عمل دی او دا یو بد عمل یاد ک د دې ترڅنګ خاغلی غفور لیوال ویل د پاکستان ورستی فشارونه د ډیورن کرخې د رسمیت لپاره نه بلکې د افغانستان د اوبو او یو شمیر نورو سیاسي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره دي.
بخاطر اینکه منافع دیگه است و اهداف دیگه است، بخاطر این جنگ شاید آبهای افغانستان به مراتب مهمتر از این قضیه باشه، پیش از اون شاید نفوذ در داخل افغانستان به مراتب مهمتر باشه. عنوان کردن از این که این جنگ وسیع منطقه‌ای و تروریستی فقط و فقط به خاطر دیورند است، این درست نیست.
خاغلی غفور لیوال ویل افغان حکومت ژمن دی چې د ډیورن کرخې دواړو خواو ته د اوسیدونکو وګړو د ژوند د تامین لپاره کار وکړي. د دې ترڅنګ نوموړي یو بله خبره ډېره زیاته مهمه وکړه چې لا هم په افغان خاوره د پاکستان له خوا نه توغندیز بریدونه دوام لري او وخت نا وخت په وقفي شکل باندې دا بریدونه د ننګرهار او د کونړ په یو شمېر سیمو باندې کیږي او خلکو ته زیان رسولی دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهانو هم همدغه نظر درلود. احمد سیدی چې د سیاسي چارو کارپوه دی هغه ویل پاکستان په دې فشارونو سره غواړي چې په افغانستان کې خپل سیاسي اهداف پلي کړي او افغانستان د هند له دوستۍ نه راوګرځي. نوموړي دا هم ویل پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د دوی په خوښه باندې یو نظام شتون ولري.
پاکستانیان په افغانستان کې عمق استراتیژي لري، یعنی افغانستان باید د هندستان سره ښه اړیکې ولري. افغانستان کې یو مزدور یو لاسپوسی حکومت وي، د پاکستان په مقابل کې یو درنده سترګو په نظر کې وکتل شي. افغانستان په داخلي او بینالمللي سیاستونو کې ځان داسې وولي چې د پاکستان په مشورې وکړي، دا یعنې د افغانستان اوبه چې د مهار ونیسي ترانزیت پاکستان آزاد.
د دې ترڅنګ غفور پلیوال وویل چې د دې سره سره چې افغانستان تیر اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته کوم شکایت لیک د پاکستان په اړه وړاندې کړی دی، لا هم د ننګرهار او کونړ په یو شمېر سیمو باندې راکټي حملې دوام لري او پوله لا هم د هر ډول تګرار تک په وړاندې باندې تړلې ده.
ډېره زیاته مننه اکرام الله اکرام. د کابل څخه د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلي چارو د وزیر د خبرو او د نورو سیاسي چارپوهانو د څرګندونو په اړه راپور راکوه.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د کډوالۍ د بحران د حل په خاطر په ګډ نړیوال مدیریت ټینګار کوي. د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي چې افغان حکومت په کور دننه د دې لپاره لازم اقدامات کړي، خو نور اړخونه هم باید د بحران د مدیریت لپاره خپل اقدامات ترسره کړي. په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مشر بیا د دې ترڅنګ ټینګار کوي چې افغان حکومت لا خپلو مسؤلیتونو ته متوجه نسي، ممکن په راتلونکي کې د کډوالو ستونزې لا ډېرې سي. یوسف خان زدران په دې اړه نور حال راکوي.
افغان حکومت په ګاونډیو او اروپایي هیوادونو کې اورڅخه دراستنیدونکو افغان کډوالو ستونزو د حل په خاطر نړیوال مدیریت او پروګرامونه مهم ګڼي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ټینګار کوي چې افغان حکومت په کور دننه د کډوالو د ځای پر ځای کېدو لپاره لازمي پالیسۍ رامنځته کړي، خو د نوموړي په خبره د کډوالۍ په برخه کې د روان ناورین لمن ترې پراخه ده. نوموړی وایي که په یاده برخه کې هیوادونه او همکاره ټولنې ګډ اقدامات ترسره او همغږي ډېره شي، ستونزو ته مناسب حل لاره پیدا کیدلی شي.
باور ما ای است که پدیده مهم مهاجرت
زموږ باور دا دی چې د کډوالۍ مهمه پدیده یو ګډ مدیریت اړتیا لري چې په هغه کې مقصد ترانزیت مبدا هیوادونه نړیوالې موسسې او ادارې شامل دي چې د کډوالو لپاره خدمات ارائه کوي.
ښاغلی بلخی دا خبرې د سه شنبې په ورځ د کډوالو د راستنېدو او بیا ځای پر ځای کېدو اړوند د مدیریت د کچې د لوړولو ورکشاپ ته وکړې، کوم چې د کډوالۍ د نړیوال سازمان او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې لخوا جوړ شوی دی. پر یادو شویو مسایلو په داسې وخت ټینګار کېږي چې په دې وروستیو کې افغانستان ته له ګاونډیو او اروپایي هیوادونو د کډوالو جبري ستنېدنه زیاته شوې او په کور دننه یې هم د ځای پر ځای کېدو او ژوند په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د 2018 کال راهیسې شاوخوا 1 میلیون کډوال هیواد ته راستنه شوي دي، چې د دوی په خبره له دې ډلې شاوخوا 1000 کسان له اروپایي هیوادونو راستنه شوي، چېرته چې د 2015 کال راهیسې نږدې 3.5 لک کډوالو پناه وړې ده. په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان رئیس لورانس هارت وایي نړیوالې ټولنې د کډوالۍ موضوع جدي نیولې او د حل لارو د پیدا کولو هڅه یې کیږي. نوموړي جوړې شوې غونډې ته وویل راستنېدونکو کډوالو ته د مرستو د بستو اعلانول یوه ښه لاره ده، خو افغان حکومت هم باید خپلو مسؤلیتونو ته ښه متوجه شي.
موږ له راستنېدونکو سره د کار کولو ویاړ لرو، هغه څوک چې خوبونو یې صدمه لیدلې ده. موږ باید د دوی د بیا ځای پر ځای کولو هڅه وکړو. دا چې د دوی اړتیا څه ده، هغوی ته باید رسیدنه وسي چې راغلي او یا روان دي.
نوموړی وایي چې سږ کال له پاکستان څخه د 1 میلیون نورو کډوالو د راتګ اټکل کیږي، چې یوازې ګډې هڅې ستونزې کابو کولی شي. له دې سره په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د سفیر مرستیال جورج کانینګ په هیواد کې دننه افغانانو ته د کاري زمینو پر برابرولو ټینګار کوي. وایي اروپا میلیونونه ډالر ځانګړي کړي ترڅو د کډوالو ستونزو ته د هواري لپاره لازمي تګلارې رامنځته کړي.
تاسو ازادي راډیو اوریو موریدل چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د کډوالۍ بحران د حل په خاطر په ګډ نړیوال مدیریت ټینګار کوي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې او شمیر غړي او ځینې سیاسي کارپوهان وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو یو ځای راتګ به کړکېچ رامنځته کړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کډوالو یو ځای راتګ به د بیکارۍ د کچې د لوړېدو ترڅنګ په خپله کډوال له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې برطانوي ګارډین ورځپاڼې په یو مطلب کې ښکلی چې پروان میلادي کال کې به 1 میلیون افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستانه سي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چار وزارت بیا وایي چې د کډوالو د راستنیدو لپاره چمتووالی لري. محمد حدیث پردیس راپور لري.
د بریتانیوي ګارډین ورځپاڼې د دې مطلب تر خپرولو وروسته چې ښایي 1 میلیون افغان کډوال به پروان میلادي کال کې افغانستان ته ستانه شي، د مشرانو جرګې یو شمیر غړي هیواد ته د کډوالو د یو ځایي بیرته راستنېدنې په اړه اندېښنه ښیي. د مشرانو جرګې غړي نجیبي حسیني د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو یو ځایي راتګ به کړکېچ رامنځته کړي، خو په تدریجي ډول یې راستنېدل د اندېښنې وړ نه ده.
پاکستان مهاجرین به زور اخراج کړي، په شکل کټوي اخراج کړي، ډېر حکومت افغانستان په مشکل مواجه شي. که په تدریجي ډول اخراج شي په افغانستان خپل وطن ته بیرته راځي، ممکن مشکل نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې برېټانوي ګارډین ورځپاڼې ویلي ښایي په روان میلادي کال کې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال چې په پاکستان کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي خپل هیواد ته ستانه شي. په مطلب کې دغه شان راغلي چې دغه کډوالو راستنېدل به په افغانستان کې د بیکارۍ کچه نوره هم لوړه کړي. په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان وایي که کډوال د یوه ځانګړي پلان له مخې راستانه شي، دومره ستونزې به رامنځته نه کړي، خو له پلان پرته به په یو ځایي توګه د افغان کډوالو راستنېدنه د حکومت لپاره یو بله ننګونه وي. سیاسي کارپوه بشیر عاطف:
که چېرته د افغانستان او د ملګرو ملتونو ترمنځ یو تړون له مخې یو چوکاټي برنامه له مخې دوی بېرته راستانه نه شي، بېله شکه دا به یو بل ناورین.
دا په داسې حال کې ده چې یو میاشت وړاندې د پاکستان په سند ایالت کې له حملې وروسته چې لسګونو کسانو ته پکې مرژوبله واوښته، د پاکستان حکومت د امنیتي دلایلو له کبله د تورخم او سپین بولدک لارې وتړلې. په پاکستان
کې له ترهګریزو بریدونو وروسته د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستاني پولیسو د ناوړه چار چلند په اړه هم رپورټونه ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم تیره ورځ د پاکستان شاش دفیر په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه احضار کړ. خو د دې ټولو سره سره د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د کډوالو د راستنیدو لپاره یې پوره چمتووالی نیولی. د دغه وزارت ویان اسلام الدین جرأت په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
دی
وایي موږ تمه لرو چې د 2014 میلادي کال په څیر په روان میلادي کال کې هم نږدې 1 میلیون افغان کډوال ستانه شي. موږ ورته په لوړه کچه چمتووالی نیولی، خو که کډوال په یو ځای نه بلکې په تدریجي توګه د کال په اوږدو کې راستانه شي، موږ ورته ښه خدمتونه وړاندې کولای شو. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت ویندا هم وایي هڅې روانې دي چې له ډیپلوماټیکو لارو څخه په استفادې د تورخم او سپین بولدک لارې هم د مسافرو پر مخ پرانستل شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو موږ غلا ازادي راډیو اوري. د پکتیا د څمکنې ولسوالۍ خلک په خپل سیمه کې د روغتیايي خدماتو د نشتون لکه شکایتونه لري. دوی وایي په شخصي روغتونونو کې د درملنې مالی توان نه لري او په دولتي روغتون کې هغه څه خدمات او پاملرنه چې باید وي نسته. داود تپان د څمکنې ولسوالۍ ملکي روغتون ته ورغلی او وضعیت یې څارلی دی. دغه راپور چې داود تپان رالېږلی ځانګړی راپور دی او د یوه ناروغ په ژغ پیلېږي.
چوس می بخی یا سانسور کویا افغانستان ټول غلدی ډاکټر غال دی خپل تن خوخلی دی غریب څه پختنه کړی دی
ولې ته ملکی شپخانه ته نازې شخصي ترازی تاسو روپی ست دی شخصي
ملکی شپخانه کې چا پختنه کی ملکی شپخانه کې دی غریب څه پختنه شته څوک بوک ولا قبول
ورغله کله
ولې نه ورغله مسوبیل تن رو
څه درته ویل یالته
یګا بس یو یا شیخ تعالی شه بلې شیخ تعالی شه ولا کړ ټیسټونه موږ ته یا بهر ورو مې پیسو سالور ټیسټونه مو سیبل پیسو تقریبا نه سیو خښ پک سره به مونږ لول ان دی ویني ګروپ ولا کوم
له وخته نه دي چې د څه شه به دوسی
ملک دی ملک چې سمره غلړنګ وا شړان دي خو شه مو خدای نه وته لې سوق دل
دا د څمکنې ملکی روغتون څخه د راوتلي ولادي ناروغ د پیواز خبرې وي چې د خپل ناروغ ولادي ستونزې حل ته نه ده هواره شوی او په خالي جیب مایوسه د شخصي روغتون خواته راغلی او له کلیوالو څخه په پور د پیسو اخیستو وروسته د خپل ناروغ د علاج پریکړه کړې. نوموړی ځان نه معرفي کوي خو د روغتون له وضعیت څخه شکایت کوي. وایي دی ورغلی او د ناروغ علاج هلته نه دی شوی او د ډاکټرانو لخوا ورته د شخصي روغتونونو نښه ورکړل شوي چې هماغه ډاکټران بیا په شخصي روغتونونو کې دوی ته په پیسو کار کوي. همدغه کس خپل خبرو ته داسې دوام ورکړ:
نو د دې درې ورځې مخته د سپټول ته باندې وایو کنه پښتنه مخته غوښنه نو بیا بیګا مور سوال شو نه بیا مې شخصي کلینیک ولا ته وخیر وو غریبونو خپلم کری خاص ورو او چې د سرجن کور دی نه ته سرجن ته ورسه شو خالي وي چې موږ سرجن لرو نه ملکی شپخانی یخ ته ور شیخ ته ور تن خو خوره دین ور څه ملکی څه خدمت کوي حالت چې ویره غوې چې وی چې بس زه پیګم زه ډاکټر يم کنه نو مو چې وسله ده همړ کیږي وینې ته نسی.
دا څمکنه ملکی روغتون دوه پوړیزه ودانه لاندنی پورت ټول بسترونو ته قلوپونه پراته او په پاسنی پورت کې درې بستر واجل او تاکونه تړلې وو. خو د روغتون په ځینو بسترونو کې ناروغان او پیوازانو د روغتون له وضعیت شکایت درلود. یوې مور چې شپاړه سورځ خپل ماشوم امدل ته بستر کړی وو وویل:
څومره دوا دی اوسه پورې ورته اخیستی؟
دغه مور ویل چې شپاړس ورځو کې دی له بازار څخه تر 20,000 پاکستانی کلدارو درمل پیرلی دي او له دې ورهاخوا اقتصاد ټپ شوی او خپل ماشوم ته له روغتونه بهر درمل نشي پیرلی. په همدغه اتاق کې یوې بلې ناروغې د روغتون چټلي یاده کړه. وی ویل:
بالکل
تاسی پاکوی دفتر سپاکار نرازی؟
نه 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 درازی
پا چوم روزو کی رازی؟
ریوان سب بادی پاکی که دعا که بادی پاکی
آی دوی کار بادی
آی دوی کار معلوم ندی نه پاشمی اخونه دست مرده دیسی والا که پاکی بادی آدم مرده بگر از در اغالی مگی جار کودی چا مده جار کنیم زلی دا ایچه و دنگتر ایلا دینوری اغا نست سپایی والا نست
په دغه ملکی روغتون کې شته ناروغان او داغوی پیوازانو شکایت داو چې په خپل وخت روغتون نه سپاکیږي د ډاکټرانو له غیر حاضری څخه یادونه کوله خو کله چې موږ دوه پوړیزه روغتون کې هر خلاص او تاک او بستر ته سر ورښکاره کاوه ډاکټران او نرسان نه و موجود کله چې د نرسانو او تاک ته ورغلو قلب وو او په حساب یو اداري مامور په روغتون کې موجود وو چې زموږ تر لیدو وروسته د روغتون رئیس ته خبر ورکړ کله چې د روغتون مشر ډاکټر عبدالقدوس کازیمیر راغی لاغه وروسته یو یو ډاکټر او خزینه نرسان له شخصي کلینیکونو څخه راوغوښتلې چې له یو نیم ساعت وروسته د روغتون په دروازه یو په بل پسې د روغتون پرسونل ډاکټران نرسان او اداري کارمندان را داخلېدل مونږ هڅه وکړه چې له نرسان او ډاکټرانو څخه د هغوی د نشتوالي لامل وپوښتو خو هغوی له خبرو کولو ډډه کوله په روغتون کې د شته وضعیت په اړه یو کس چې زموږ سره په ټولو بسترونو وګرځېد او خپل ناروغ هم په همدې روغتون کې و ول
پخانی وضعیت تاسو خپله ولیدلو چې کوټې مو ولیدلې خچنې مو ولیدله منګل مو ولیدلو تشنابونه مو ولیدل هر څه مو ولیدل په ټول شکل په دغه شکل
په ملکی روغتون کې لدې ستونزو وراخوا یو بل لوی ستونزه مشرانو مدني فعالانو د ډاکټرانو لخوا له خلکو د پیسو اخیستل یادول چې د روغتون رئیس دا خبر ردوله خو قومي مشرانو ځای پر ځای یو کس راوغوښت چې له هغه څخه د روغتون جرا ډاکټر څو ورځې وړاندې د پیسو غوښتنه کړې وه
پیسې نه غوښتې مو نه ده په خپل یا ډاکټر کلګیری هلته څه نوڅوک
ډاکټر
جرا چې کنه بیا لسمه ورځې ته وي چې روشه سپاتول کې د پریشن کوم دار کوم ته وظیفه ته بیا دا ته روغ نه نشم کوي لوړ بشي کوګي کوبل د بزخار دی کوم کوبل کې بوي پیسې ته ته وی چې 15000 کار کوي د ته وځو کو سیتا کنه بیا پوس رو شم مو چې دا ته کوم څه پیسې نشتا به پیسو يم ولیت انداسي ولیت لا خرچه ولی مو چې واره پیسې نه لرم دا غسپاتلی مو دی پوره تن خو مو پسر خلی چې نه خو بیا د کوبل ته ولی کوم خاص
یوازې دغه کس نه و چې په ملکی روغتون کې د اپریشن پر سر تر د پیسو غوښتنه شوی و ډیر شمیر نورو کسانو هم ورته خبرې کولی ویلې په ملکی روغتون کې شته نرسان او خزینه ډاکټرانی ترې د هر ولادي ناروغ د تداوی پر سر زرګونه پاکستانی کلدار اخلي زمونږ سره د روغتون وضعیت لیدلو په موخه د سمکنیو ولسوالۍ قومي شورا مشران او مدني فعالان هم لوو دوی ټولو د روغتون له ناسمو صحي خدماتو څخه سر ټکاو ویلې چې د روغتون وضعیت ښه والي لپاره د اقدام وشي د قومي شورا مشر حاجي خیال سمکنی وویل
هغه څه چې تو مو ته وخیال زه دې وګرځولم هغه اټول واقعیت چې څنګه تو ولیدل هغه مو ولدل اماسي وره ارڅ خراب میمون غوښتنه ده چې د ټولو شونو کې د اصلاحات روشي
نو موړي دا مویل چې کده څمکنه ملکی روغتون د ستونزو اوارول په موخه مرکزی او ولایتي ادارې اقدام ونه کړي ورستر بلې به وضعیت خراب او خلک له حکومت څخه ناراض او فاصله پیدا کړي دا یاد روغتون مشر ډاکټر عبدالقدوس کاظمی دا خبرې نه مانی چې د دوی ډاکټران نرسان او کارمندان د رسمي وخت کې په شخصي کلینیکونو یا روغتونونو کې کار وکړي او دا دلیل وړاندې کوي چې د اجلو ناروغانو د ورتلو په موخه اکثریت بسترونه پر روغتون کې تړلې وو
د کوم دا وړ چې تو لیدنه تنه وکړه دا وړ دی موږ دی جرایي وړ ده کوچن موږ نه دی مشمونو مسمی مریض دی او دا کا دی او بل دلته دی بونټ حالت خراب وو دې په خاطر دا وړ موږ خلی کو چې تا جلد زخمیان رونه شي شیدان رونه شي چولیا کومه کور سره وکړو
وو شیدانو دی پرم خالی کو پنسمان خونه مل تړله
نو پنسمان کې هوښ کار نه کیږي کنه چې کوم وخت پنسمان کې پنسمان خونه وتا کلی کاندا سي پریک دی ارزق پکې دی راتینو بیا مشکل جوړی کونه وضعیت خراب نه ده ته پاس والی دل چې پاس وټونه نه دی باند پاس وټونه کې مریضان پرته دي صحیح ده جرایي واټ موږ د سختګي سنټر ورته لرو سختګي ته مو انتقال کو
نو موړي دارت کړه چې په روغتون کې دی دوی دومره زیات مشکلات ولري لکه خلکو چې لمنګ سره شریک کړل خو زمنګ د سترګو لیدلې حال دادای چې دغه روغتون ته پورنه نوتلو داسې بریخه ده په نګدې ټوله میاشت کې خای د روغتون داخل کې کلورین نه وي استعمال شوی ل بسترونو او واټونو د لیدنې پر مال معلومه شوه چې دلته په ډېر ټیټه کچه سي خدمات وړاندې کیږي او د مېرمن واټ ته پور داخله دوه والته د شوی او تشنابونو په لیدو برېخېده چې په دې روغتون کې کلام په کاری نه وي شوی د څمکنې ملکی روغتون او د پکتیا ټولو ولسوالۍ واړه او لوی کلینیکونه د ایم آر سی په نوم شخصي روغتیايي انجو په لاس کې دي چې تل یې د ښو خدمات وړاندې کېدو خبره کړې خو د چارو کارپوهانو په خبره دوی د پروپوزلونو پر اساس په پکتیا کې صحیح خدمات نه دي وړاندې کړي د اوتپان ازادي راډیو پکتیا
تاسو ازادي رادیو او ريوس به له حقوق پیغامونو څخه چې تاسو ازادي رادیو ته لیږلې او څو درته ولولم. عبد الواحد محدقیق له لوګر څخه لیکي حکومت ته ځوانانو لپاره باید کار پیدا کړي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکي د افغانستان او پاکستان اړیکې هغه وخت سمې دایسي چې پاکستان د ترهګرو پر ضد جدي مبارزه وکړي او پاکستان باید ټولې لارې پرانیزي. افغان حکومت یو بل کس لیکلی چې نوم یې نه دی ورسره رالیږلی. افغان حکومت د سردار محمد داود خان پر روغتون برید کوونکو ته د اعدام سزا ورکړي. آغا جان بیا د هلمند ولایت څخه لیکي د بولان، چاهنجیر، نادالی، ناوې او مرجی څخه په زرګونو کورنۍ تښتیدلې دي. او تلاوت خان طوفان د هلمند سنګین څخه لیکلی په سنګین کې طالبان له شخصي کورونو څخه د حکومت پر ضد استفاده کوي او هر څوک چې په مخه ورځي وژني. د ازادي راډیو د خبرونې نیمایي تر رسیدلې یو په کابل کې 2:30 کې دونکو دی د رضوان مراد څخه د مهمو خبرونو سرچکی اورو.
په سردار محمد داود خان روغتون باندې د تیرې اونۍ د پیښې د څرنګوالي لپاره د مشرانو جرګې لخوا ټاکل شوی کمیسیون وایي چې له وسلوالو سره د روغتون له ننه همکاری شوی ده. د مشرانو جرګې د کورنۍ او دفاعي چارو کمیسیون رئیس محمد هاشم علي کوزي نن د جرګې په عمومي غونډه کې د رپورټ وړاندې کولو پر مهال وویل چې د روغتون ځینو چارواکو په دې اړه وظیفوي غفلت کړی دی. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي پاکستان په ډیورنډ کرښې د ستونزو په رامنځته کولو او په کډوالو باندې د فشار راوړلو له امله یو خطرناک سیاست پر مخ وړي. د دې وزارت سرپرست غفور لیوال په کابل کې خبریالانو ته وویل پاکستان هڅه کوي چې د ډیورنډ فرضي کرښې دواړو خواوو ته سیمې تخلیه کړي. د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزیر وایي هره ورځ په اوسط ډول له ایران څخه 300 افغان کډوال په زور ایستل کیږي. تمد چنند قزاقستان په پایتخت استانه کې د سوریه د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې پیل شي خو اټکل کیږي چې د سوریه د حکومت مخالفان به په دې خبرو کې برخه وانخلي. رویټرز خبری آژانس وایي داسې ښکاري چې روسیې په لیبیا کې د مصر له پولې سره نږدې خپل ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کړي. مصري چارواکو دا رد کړې ده او روسیې بیا په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د متحده ایالاتو په ختیځ ساحل کې د واورو د سخت طوفان له کبله سپینه ماڼۍ اړ شوه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل لیدنه د جمعې تر ورځې پورې وځنډوي. او د برتانیا پارلمان پرون ناوخته هغه لایحه تصویب کړه چې صدر اعظم تریزا می ته له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په اړه د خبرو صلاحیت ورکوي.
لرزوان مراد څخه مننه. سهرګل امیرزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي تمه لري چې د هیواد د اقتصاد به د روان کال تر پایه د نورو کلونو په پرتله 3% لوړ شي. د افغانستان د اقتصاد وزارت ویان سهراب بهمن ازادي راډیو ته وویل چې د 1995 کال تر دې دمه د هیواد اقتصاد د تیرو کلونو په پرتله 2% لوړ شوی دی. ښاغلی بهمن زیاته کړه چې افغانستان پر ګاونډیو هیوادونو سربیره له نورې نړۍ سره هم د سوداګرۍ راکړې ورکړې زیاتوالی د دې لامل شوی دی چې د هیواد اقتصاد تر نورو کلونو لوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې سوداګر عوام خلک وایي د هیواد بد اقتصادي وضعیت په وړاندې ستونزې ډېرې کړې دي. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې په دغه ولایت کې لا هم د ټولو صنعتي فابریکو فعالیتونه په ټپه ولاړ دي. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر نصیر الله ظهیر نن ازادي راډیو ته وویل یوه نیمه میاشت وشوه چې په کندهار کې شته 200 صنعتي فابریکې د برېښنا د نشتون له امله له فعالیته پاتې دي. ښاغلی ظهیر وویل ځایي او مرکزي چارواکو ورسره په دې اړه تشژمنې کړي دي او په خبره یې چې د کندهار د صنعتي فابریکو د تړل کېدو له امله به د هیواد صنعت عواید د پام وړ زیان ومومي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار ځایي چارواکي وایي دغه ستونزه یې له مرکزي حکومت سره شریکه کړي او د پریکړې په تمه دي. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یوه 9.5 کیلوي بوجۍ پاکستاني وړو 1.25 افغانۍ، یوه 50 کیلوي بوجۍ قزاقي وړو 1.45 افغانۍ، یوه 50 کیلوي بوجۍ بورا 2.25 افغانۍ، یوه درې نیمنۍ بوجۍ وریجا 1.45 افغانۍ او 1.5 لیټر غوړي 1.25 افغانۍ. په کابل کې نن هم 1 لیټر پېټرول تیل 45 او 1 لیټر ډیزل تیل په 43 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنه وایي چې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ شل پولا، یو یورو 2 افغانۍ شل پولا، یو انګلیسي پوند 3 افغانۍ، یو سعودي ریال 3 افغانۍ لس پولا، زیر ایراني تومان 3 افغانۍ لس پولا، او زر پاکستانی کلداري 6.1 افغانۍ. لملتیا مومننه.
تاسو زموږ له ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. د خپرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې اورک عزیزان خپرېږي. په ګډه یې اورو.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه همدې کې روانه ورځ تیرې شي او ناهیلی بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هیڅ سرنوشت نه ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سند بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت راورسید. په دې خبرونه کې مو د لوګر ولایت د خوخی ولسوالۍ د یو اوسیدونکي شیر حسن ستونزه راخستې ده. د وی دولت غواړي چې د خوخی د ولسوالۍ د خلکو شخصي ځمکه په نورو خلکو ووبیشي. د وی د ځمکه د ولس شخصي ملکیت ده، شرعي اسناد په لاس لري او په ټول توان به له دغه ځمکه څخه دفاع وکړي. د دې ستونزه مو د لوګر ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې.
رورستان نوم څه ده؟
شیر حسین نمی روان زوی خوشی او سیدون کهی
استا مشکل سده؟
موگ مشکل هم دقیقی که قواله لروز زیر اکبر خان دو زمانی نه موگ اقا امزه که دو موگ برو مربوط دی اوز باید توزیه نشد.
دزمکی چیر تا دی؟
دزمکت ده خوشی ده ولسوالی لانده اغزمکتیل خلاف سنگ که واقع دی.
سو جیری بابوی؟
داش که ده شمال خواته غزیدل دی تقریبا اتیا زره تا زیاتره دی. اما در امزه که چی دی موگ تقریبا سلور مشت زیر به امزه که دواله رو چه اسناد لرو.
نو اوز دولت سه تصمیم لری ده ده ازمه که پا اکلا؟
خود دو دلی دل معلومه شو چه یا وزیرین خودسرانه یا ده دولت ده هدایت پا اساس دست اینگه ده یک دل تراغ ده کار ده برخه که ده برخه واخد او ده خلق و ده خوخی ده خلق و ده انتقاد سرمه خمک شد
سی کول ترکتوری راولی و هم دست خلق را غلی و
کرون جوراول اگو کم ولد که خدکشی دوی وکر او ثبات در خوخه خلق زیادتر راقه در اغوی خطونه به مخی ودارید او اغوی زور کار وخلی او دوی هم مجبور شو لوی والا راقه دوی به مخی ودارید در قوای امنیتی راقه دوی نپری خود
در خلق پخپل سر راقلی و او کنا دولت را لیگلی و دولت دازمه کور کردی
طبعا که در دولت فیصله وی در شهرسازی به وزارت پا هدایت سرسن باید نقشه سرسن باید در شمال خواهت خود داشت دیر دولتی بیشتر خواهت چیش در آقلو
دقا خلق چی راقلی و دیو خوبه یو سپینگی را بای لرلو تاس و ورسر اول خبر و نکده
قبل وکر ولی سید پخفال معلوم چی رباد سر وقع گید در موگ مشر امقه دی او کوم ناخه چې دوی کړی و هغه خو رنگ شوی و مخکې او بیا وروسته دوی ویل خو صحیح ده موږ درته ناخه بل وټکو په خبره همداسې نیمګړی پاتې شو
د دې ځمکې تقسیم خو اوس ولاړ دی که نه چا خو اقدام نه دی کړی ستاسو تشویش په څه کې دی
خو هغه وخت خطکشي شوی و نه معلوم نه دی چې هغه خلک په خپل سر راغلی وو که د دولت د هدایت په اساس راغلی وو که چېرې د دولت هدایت وایي باید شمال خواته تللی وو د شهرسازي د نقشې سره سم باید تللی وو
د دې دشت شمال ته چې که ځمکې دولت ورکړي تاسو اعتراض نه لرئ
که شمال خواته بلاړ شي موږ کوم هغه نه لرو انتقاد نه لرو
تاسو د دې ځمکو چې دا اوس یې دعوه کوئ اسناد لرئ
اسناد موجود دي وزیر اکبر خان د زمانه هم موجود دي او د آقای کرزی په وخت هم د اسناد تایید شوی دي
ستاسو وروستۍ غوښتنه نو څه ده د حکومت نه څه غواړئ
زموږ خواهش همدا دي چې پردی خلک د دغې مځکې باید نه پرېږدي او خلک ته مجبور نه کړي چې دوه قومونو په منځ کې کشتخون یا اختلاف منځته راشي
ښه تا مخکې وویل چې دغه خلک د بل ځای نه راغلي دلته که نه او دا ځمکې ورته توضیح کېږي که دا ځمکې چېرته د لوګر مهاجرینو ته توضیح شي بیا هم مخالفت لرئ تاسې
بله بله دا شخصي مځکې قواله سند هر شی لري د خاص خوخې دي شخصي هم زکه دي او بلند دي او ته چی راي اسناد دي
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د لوګر د والی لوایاند خاغلی سلیم صالح سره شریک کړه. بل جناب صالح صاحب د لوګر ولایت د خوشی د ولسوالۍ نه ځینو کسانو ازادي راډیو ته تلیفون کړی چې دلته یوه دښته د پزرګونو جریب ځمکه لري، ولایت غواړي چې د ځمکه نور خلکو ته توزیع کړي. دوی وایي موږ د دې ځمکې اسناد لرو، چاته به اجازه ورنکړو چې د ځمکه ونیسي. ستاسې نظر مې غوښتو.
دا د خوښۍ ولسوالۍ او دلته د میشت مهاجرینو چې راکړل پاکستان او ایران څخه راکړول شوي دي، د دغوی تر منځ دغه ستونزه رښتیا هم موجوده ده. دغې ځمکې لپاره مونږ د مرکز څخه 15 هم استولی دی دغه ځمکې په اړه باندې څېړنه وشي او معلومه کړي چې آیا دغه ځمکه ده. مونږ دغه ځمکه چې د خپل حل لپاره د مهاجرینو چې پاکستان او ایران څخه راستنه شوي وو هلته مهاجرینو ته دا دولتي ځمکه وه، هغه مهاجرینو ته ورکړه. نور څنګه پرته د مونږ تیر پنځم په ورځ هم د لوګر والی دولتي سرغړی هم ورسره و، دغه سیمه ته لاړل او د دوارو خو مشان هم هلته راوتل شي وو د تعداد ورکړل شي. ان شاء الله دغه څنګه چې دغه په لړ ډیر خاص خدا مسجد په دغه مطلب مونږ د قانون زلاري تحقیقو حیات بس راځي او قانوني مراحل څخه ورسره به دغه مسله حل کیږي. دغه څنګه رښتیا هم ان شاء الله دغه په اړه باندې مونږ به اقدامات کو. دلته چې دا تر درې زره نورو شاوخوا کښې دي هغه مونږ مهاجرینو ته ورکړي دي او نور دا ځمکه چې ده هغه
سالی صاحب فیصله د ولایت د خوا نه شوې وه چې دغه مهاجرینو ته دا ځمکه ورکړل شي.
دا احد کړې ده، دا مرکز څخه د ولسمشر په ولسوالۍ باندې د ولسمشر مشاور هغه حیات رالېږلی چې ګډ حیات په کښې او د نورو ادارو حیات هم په کښې او د ارزي او زراعت هغوی دغه فیصله کړې ده چې دغه ځمکه چې ده دا دولت ځمکه ده او دا کومه نمرې چې ترضي شوي د نورو پاتې ده په اړه به هم انشاءالله ډېر زر فیصله کړي.
دغه اسناد د دوی تر اوسه نه دي کتل شوي د دغه خلکو چې ادعا کوي چې دا ځمکه زموږ ده؟
بلې، دوی اسناد دوی کوم اسناد لري مونږ ترې نه غوښتي چې دوی خپل اسناد تیپ دا به محکمې ته باید وړاندې کړي تر څو معلومه شي دغه اسناد دوی دا درست دي او نه دي، دا به وروسته معلومه شي. اوس کومه ستونزه چې پرته ده په دغه کومه ځمکه باندې هغې لپاره به حیات ټاکل کېږي. مخکې هم پنځه څو ځله حیات تللی وو خو بیا هم مونږ مرکزي دولت څخه غوښتنه کړې چې دوی پر
طالح صاحب دا وایي چې د دې دښتې شمال خواته ځمکې توزیع شوي مهاجرینو ته، خو دغه توزیع اوس شرق خواته را روانه ده او موږ به دا اجازه ورنکړو چې شرق خواته دوی راشي.
شمال خواته خو رښتیا هم پخوا توزیع شوي دي او نور په اړه باندې مونږ پنجشنبه چې زمونږ تللي وو زمونږ هدف هم دا و تر څو پورې دغه کمکار چې دی توزیع چې ده هغه ودرو همدې خاطر ودرو چې وروسته دولت او محکمه فیصله وکړي وروسته به چې دا چپر نه په باندې فیصله وشوه توزیع کېږي ورته اوس فی الحال لپاره هلته ودرول شوي.
سالی صاحب څومره ډاډ ورکوي دې خلکو ته چې حق به حقدار ته وسپارل شي؟
دا زمونږ شعار دی چې د دولت مال په ملت او د ملت مال په دولت نه خورو دی. انشاءالله هر چا حق چې وي دغه ځمکې په اړه باندې هغوی خپل قانوني اسناد هغه محکمې ته وړاندې کړي او محکمه په دې اړه باندې قانوني فیصله کوي.
یعنی که دغه برخورد وشي د دې دوه قومونو د خوانه یا د مهاجرینو د خوانه یا د دې خلکو د خوانه څه تدابیر ورته لرئ چې مخنیوی وکړي؟
پنځه پوړ باندې هم داسې راوتلي وو مونږ کله لاړو دوی منځ کښې ورته دا وکړه لوګر والي ولایتي شورا غړو د دې لپاره یو خط کش کوي دغه خط نه دې خواته دوی نه را وړي په خوا دوی ځمکه ده برخود به انشاءالله نه کوي که برخود وکړي زمونږ امنیتي ځواکونه هلته سیمه کښې شته دي برخود ته به دی نه وي.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د دې اونۍ د انصاف پلټکه ځانګړې خپرونه. که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني لارې موجودې وي له موږ سره یې شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښاو بریالي وسی د دې بیا هم تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم ګرانو دوستانو د نن ورځې پروګرام کې بیا هم له نیکه مرغه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او د دغو کسانو په اړه معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو اوریدونکو کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ. لطفا په خپل تلیفوني پیغام کې دغه مشخصات له یاده مه باسئ. اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. همداراز هغه دوستان چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او د کوم ورک شوي شخص په هکله معلومات لري لطفا د دوی هم د تلیفون شمیرې ووایي. دا ځکه کله چې تاسې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د تلیفون شمیره نه وایئ نو بیا اوریدونکي نشي کوئ چې له تاسو سره په تماس کې شي. په هر حال ګران دوستانو راځئ چې د نن ورځې دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام یو ځای سره واورو. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوښ یاست. ګران اوریدونکو راځئ چې د پروګرام په پیل کې ټول هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینو اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د ورکو شو عزیزانو په هکله کوم چې پیدا شوي دي معلومات لري. اول به هغه یو تلیفوني پیغام را واخلو کوم چې ابراهیم له زابل زنګ وهلی دی او ویلی دی چې د خدای داد په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه له زابل ولایت محمد ابراهیم خبره کوم. د خدای داد په نامه زما یو سړی دلته په زابل ولایت کې ما ته معلوم ده، بس د پلار نوم یې شاه محمد ده، د ورور نوم یې بس محمد ده، ولایت بلخشان ده، د پښتو زبانه په پښتو نه ده زده. ډېره وخت دوه کاله خو زه خبر یم زید لی ده زابل کې، زه به پاک لزه معلومات لرم. که څوک ده په اړه معلومات غواړي د 0 5 5 5 5 5 نمبر زما سره تماس ونیسي، زه به معلومات ورکړم. 0 5 بیا تکرارم 0 5 5 5 5 5 ولایت زابل، زما نوم محمد ابراهیم ده.
تلیفونی پیغام مو واورید. له کندهار څخه یو شخص زنګ وهلی دی او خپل نوم یې هم نه دی اخیستی، د تلیفون شمیره یې هم نه دی ویلی، خو دغه ګران ورور ویلی دی چې د یو کس په هکله چې شکور نومیږي معلومات لري. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، په آخر کې به بیا زه د تلیفون شمیرې تاسو ته ووایم.
الو السلام علیکم، د کندهار ولایت ورغنده ولسوالۍ د ناګان کلي څخه خبرې کوم. دلته یو ځوان دی، یو 5 کاله به کېږي دلې شپې ورځې سبا کوي. دا ګایلمن شي زما کور په هلمند کې دی. نور چار څوک دوستان دغه نوم شکور دی، چار څوک دوستان کړي باندې دغه ټلیفون شاید زموږ سره اړیکه ونیسي. بر دې روش
ګرانو دوستانو که تاسو شکور لټوئ نو دغه ګرانو ورور ته په دې شمېره تلیفون وکړئ. 0093 دا د افغانستان کوډ ده، 0-2-5-3-3-5. د تلیفون شمېره به یو وار بیا ووایم، 0-2-5-3-3-5. پیغامونو ته ادامه ورکو. یو شخص ازادي راډیو ته زنګ وهلی دی چې جمعه خان لټوي. دغه ګران ورور خپل نوم نه دی اخیستی، خو همدومره یې ویلی دی چې دغه جمعه خان د ده ماما دی. ګران وروره، په ازادي راډیو کې د جمعه خان په هکله داسې تلیفوني پیغام موږ ته رارسېدلی دی. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو او ورپسې به هغه تلیفوني پیغام ورته خپور کړو چې یوه ګران ورور د جمعه خان په هکله ازادي راډیو ته رالېږلی دی. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو.
د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرم چې ما یو اعلان واورئ د جمعه خان په نامه، د نامه څه د جمعه خان په نامه مبارکه.
چې هغه د زابل ولایت د چپان ولسوالي دی. یو چا زنګ ته راوهلی دی چې دغه نفر باندې زه معلومات لرم، هغه زما ماما دی. که هر یو زما هر شخص ورور مسلمان که معلومات لري د زما غږ اوري، په دغو نمبرو سره دې مسره اړیکه ونیسي. او زادی راډیو څخه هم دا هیله لرم چې دی دغه اعلان یو وار او دوه وار بیا خپور کړي، ځکه چې هغه نمبر یې موږ نه دی اورېدلی. هغه نمبر یې موږ واورو، دغه شخص سره موږ اړیکه ونیسو. موږ سره دې په دغه نمبرو سره اړیکه ونیسي. 0 8 8 5 5 1 0 8 8 5 5 3 1 دوهم نمبر 0 8 1 4 4 5 0 8 4 1 3 5 8 5 2. والسلام، مننه د په احترام د ازادي راډیو کارکونکي. وس
زه حمدالله نعماني د پکتیکا دی ولایت د جانخیل ولسوالي تاسو سره په تماس کې یم. زه د یو نفر په هکله تاسو ته معلومات ورکوم. دا نفر د جمعه خان په نامه ده، د کندهار د ولایت ته د پکتیکا ولایت د خوشامن ولسوالۍ د وتوخیل په کلي کې له 15 کالو راهیسې د شپنی کوي. د وتوخیل د کلي شپه ده. که څوک د جمعه خان په هکله معلومات غواړي، دې نمبر ته دې زنګ ووهي، زه به معلومات ورته ورکړم. دی اصل ځان د کندهار کوي، خو وخت یې اوس دومره وتلی دی چې 15 کاله کېږي دلته ده. زما د ټلیفون شمېره ده 0 5 4 9 9 9 0 0. په دې نمبر دې زنګ ووهي. او د جمعه خان په هکله باندې مخته مزاحي راډیو ته پیغامونه پرېښودل شوي دي. نو که هر څوک یې معلومات غواړي، موږ بله شمېره هم زه ورته وایم: 0 5 4 2 1 4 9 9. دې نمبر ته دې زنګ ووهي، زه به مکمل د جمعه خان په هکله معلومات ورته ورکړم. وسلام.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوږ یاست. اوس هغه پیغامونه خپرو په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. یوې ګرانې خور چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، نوم یې نه دی ویلی، او ویلي دی چې د دوی د ورک شوي په هکله له ازادي راډیو نه کوم معلومات خپاره شوي دي. دغه ګرانې خور د دغه شخص نوم هم نه دی اخیستی او د تلیفون شمیره یې هم نه دی ویلې. په هر حال راځئ چې د دغه ګرانې خور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بیا زه تاسو ته د دغه ګرانې خور د تلیفون شمیره ووایم.
یو سړی دی د سالیان د بارکزو د کلاچی د پنجوایي ولسوالۍ. په یو کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک دی. مینکه د سړی دی که یو چا ته ورمعلوم وي یا زه یې د اعلان په خپله اوري. یوار اعلان خپور شوی دی چې دی وایي زه په کوم ځای کې یم، نو موږ سره نه دی خلاصوي. دا اعلان یې یوار بیا خپور شي که چیرې د زنګ وهلی یا ازادي راډیو ته. د سالیان د پنجوایي ولسوالۍ د سالیان د بارکزو د کلاچی دی. مینکه د سړی دی د یو کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک دی. سړی د اعلان خپل اوري. یو څوک د په اړه معلومات لري، د مهربانۍ د مخې دې پر دغه نمبر زنګ ووهي.
ګران اوریدونکو، تلیفوني پیغام مو واورید. که په دغه مشخصاتو تاسو څوک پیژنئ، نو زمونږ ګرانې خور سره په دې شمېره تلیفون تماس ونیسئ. 0093 دا د افغانستان کوډ ده. 0032 34 50 05. یو وار بیا د تلیفون شمېره وایم. په افغانستان کې د تلیفون شمېره 0032 34 50 05. لا ازادي راډیو نه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام خبرو. یو ګران ورور په نامه د حکمت الله هجران له غزنی نه تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د یو عالق پاکله کوم چې هلته له ډېرو کلونو نه معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، حکمت الله حجران هغه هم له غزنی څخه. یو هلک چې کله ځان د میدان د ولایت معرفي کوي او کله د لوګر د ولایت معرفي کوي، نو دغه معلومات نه کېږي. دلته یو نفر سره شاګردي کوي او دا له کوره خفه شوی. تقریبا دا 2.5-3 کاله به کېږي. داسې یو د 15-16 کاله عمر به لري. نو که د هر چا یا هر څوک پېژني کوم خپل خپلوان لري، نو د مهربانۍ له مخې په لاندې شماره اړیکه ونیسي، زه به معلومات ورته اوسم. تلیفون شماره د 0 5 4 3 5 3 9. بله شماره 0 5 4 9 9. شماره یو بل بیا 0 5 4 3 5 3 9. بله شماره 0 5 4 9. نو دا خپل ځان خلکو ته نه معرفي کوي چې یا به دې شماره د اړیکې ونیسي.
تلیفوني پیغام واورید. بل تلیفوني پیغام داسې ده چې یو ګران ورور په نامه دی عاجی دلاغا لباکوانه تلفون کړی دی او ویلی دی چې د هغه دوو کسو پاکله چې میرالم او شیرالم نومیږي معلومات لري. خو دغه ګران ورور خپل نوم اخیستی خو د تلیفون شمیره یې نه ده ویلې. اول به دغه تلیفوني پیغام خپور کړو، په پای کې به بیا زه د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره تاسو ته ووایم.
سلام علیکم، زه جدي لغه د بکوا ولسوالۍ سره په تماس یم. ما دغه غوښتنه ده په وړ ملاته وړ موره چې هغه دوه عزیزان د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ د شخنزو د کلي څخه ستاسو سره اړیکه نیولې وه چې د میرالم مادالم پوښتنه کول. زما سره د هغو په اړه معلومات شته، که تاسو د هغو شماره و ما ته یو ځلې تکرار کړئ او یا زما شماره ورته ورکړئ، دغه عزیزان معلومات به زه ورکړم. وسلام.
تلیفوني پیغام مو واورید. هغه دوستان چې میرالم او شیرالم لټوي کولی شي چې حاجي دلاغا ته په بکوا کې په دې شمېره تلیفون وکړي. 00903 دا د افغانستان کوډ ده. 00409 44 05 6 د تلیفون شمېره یې واره بیا وایم. 00409 44 05 6. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 00002043 1. یو واری بیا وایم 00002043 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00402 02 21 12 1 15. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو خبرې په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه ورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ، اول ته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org. ګران دوستانو، اوس وار ورسید او تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زاجا ابو منان میزم د کندهار نه خبرې کوم. زما د قاضي مخالف د پلانم شراجه شي چیرې روژې رئیس د هلمند ولسوالۍ دویش په ولسوالۍ کې نه ده لکه څه ویلي هر مسلمان ورته کې معلومات چې په دا لمبر د زنګ ووي 0 3 3 8 5. دوهمه شماره 0 9 9 6 5. 50,000 افغانۍ انعام لري. وسلام. په مخامخ زما دغه پیغام دی، زما یو ورور دی د رازک په نامه دی، که هر دی باید دی راشي. موږ سره تقریبا میاشت کې شنه درکه شوی دی. وسلام، خوشحاله وسی. السلام علیکم.
بلی، السلام علیکم، زه علی محمد د بلوچستان زله زوب څخه خبرې کوم. دوی میاشتې مخکې د عبدالرحمن په نامه چې د پلار نوم یې حسن دی، زما ورور له ایران څخه یو پیغام ثبت کړی و. له دیرشو کلو څخه عبدالرحمن ورک دی او که موږ د ده پیغام نه دی اورېدلی او د ټلیفوني شمېره نه ده ثبت کړي، د ازادي راډیو که د ده پیغام دوباره موږ ته خپور کړي، یا دی زموږ غږ اوري او په دغه ټلیفوني نمبر له موږ سره اړیکه ونیسي. 03 0 3 0 1 0 3 1 3 8 0 3 5 9 2 5. د ټلیفون شمیره یې ور بیا 03 1 3 8 0 3 5 9 2 5. که عبدالرحمن ارزی وي او زموږ غږ اوري، په دغه شمیره د له موږ سره اړیکه مضبوطه کړي. وسلام.
زه باغوان د جتوار غازی د هلمند ولایت ګریشت ولسوالۍ د شورکې د فټکې څخه زنګ وم. زما ورور عبدالولي 8 کاله کېږي د کور څخه وتلی دی، موږ د هېڅ معلومات نه لرو. هر مسلمان که د پاک له معلومات لري، موږ یې په دا نمبر زنګ ووایو. یو ورور زنګ ولې و زربګا ما بس زنګ و ما دوی په هغه معلومات لرم دا ورو دې ته مست په دغه نمبر زنګ و مې معلومات راکې سپر و څلور و و درې نه اته اته پنځه په دغه نمبر دې مست زنګ و دې فل زه غواړم دا تاسو ته ساتي مې وار مې نمبر ګیر کو سلام علیکم
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم رښوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم
چی با چی دیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نیوا کلو هم جنگ وجود دارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل 3 تر 5 بجو پوری آزادی رادیو نواوره